دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې ووري
د انتخاباتو کمیسیون وایي چې باندې 1.2 میلیونه بایومیټریک شوی رایې مرکزی سرور ته اچول شوی دی په هالند کې یو افغان د ترګریز بریټ په تړاو په ویشت کلونو بند محکوم شو او د اروپایي اتحادیې هیوادونو نن ژمنه وکړه چې ترکیې ته د وسلو صادرات بزنډوي
د خبرونو نو وروسته په راپورټونو کې اول دا راسپړو چې د پارلمان او کورنۍ چارو وزارت ترمنځ لانجه د دې سبب شوې ده چې د یو شمیر وکیلانو ترمنځ د نظر اختلافات پیدا شي
خو هغه وکیلان چې قانون ته غاړه نږدي او ځان موافق د قانون غړي نو دا غي نه دفاع کول زمنګ خپل حیثیت او ابرو نور امراټیټي
نن په افغانستان کې 8.5 میلیون ماشومان ته د پولیو په ضد واکسین ورکول او ملي کمپاین شروع شوه ده
کار پر روان دی او په نیال کې خبرې روان دي چې ټول ولایت کې کور په کور د واکسین اجازه ترلاسه تطبیق شي
او د سوریې کوردی قواو د سوریې د حکومت سره موافقه کړې ده چې د مرستې په بدل کې به د ترکیې د پوځي یرغل مخه ونیسي مګر د دې او نورو مطالبونو مخکیز زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه وري د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي چې باندې 1.2 میلیونه بایومیټریک رایې مرکزی سرور کې ځای پر ځای شوې دي د کمیسیون کمشنری رحیمی ظریف خبري اعلان تنن ویلې دي چې 1 میلیون ولکه و ډیر زره اتات او 1800 یا بایومیټریک رایې مرکزی سرور ته داخله شوې دي د انتخاباتو د کمیسیون یو بل کمشنر هم ویلې دي چې هیل لري نن او یا هم تر سبا پورې به د ټولو محلونو رایې مرکزی سیستم ته داخله شي د کمیسیون رئیس یا عالم نورستانی بیا ویل چې کمیسیون متحد د نتایج په ټاکلي وخت اعلان کړي
اما منګه او دارو نشا ټول په دې باندې متحد یا څو چاول فل ټایم لاین مس نکو کایا نه 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 داخله د ستونزې په اساس کیږي دا بیا موږ د افغانستان خلکو سره شریکو
د انتخاباتو ابتدایي نتایج بعد د میزان یا تلې په وبښتمې او نهایي نتیجه بعد د لړم یا قرب په 14 منټي اعلان شي
د افغانستان حکومت ویلی دی چې د سولې ټینګېدلې د مهمو کارونو په سر کې راځي د جمهوری ریاست د نتاق مرستیالې دورانې وزیري د امریکا د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د تیر ورځې د راپورټ په حق له امریکا غږ ته ویلی دی چې په افغانستان کې د سولې هڅې د حکومت په نوښت پیل شوې دي او جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ډیر جدیت سره د سولې په جزئیاتو کار کوي
پروسه صلح ابتکار حکومت افغانستان
د سولې بهیر د افغان حکومت نوښت دی او د افغانستان جمهور رئیس په ډیر جدیت سره د دې بهیر په جزئیاتو باندې کار کوي او دا بهیر به د افغانانو په مشرۍ او مدیریت پر مخ وړل شي
د امریکا د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د خپلې اکتوبر د 14 ورځې په غنډه کې د امریکا د متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړی دی
په افغانستان کې د قاتم لاټړ ماموریت قومندان وایي افغان ځواکونو د جګړې په ډګر کې د خپل تماتې ورکړې سکاټ میلر بیگا پارک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل میرل وویل چې حکومتي عسکرو په دې تازه ورځو کې د وسلواله طالبانو مهم غړي وجل دي او ډېری سیمې یې تینې ولې دي
نن په افغانستان کې 8.5 میلیون ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورکولو ملي کمپاین شروع شو سکال په افغانستان کې شپارس ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شوی دي چې 15 لسه په قندهار هلمند او د روزګان په ولایتونو کې دي د روغتیا د چارو مسولینو ویل دي چې په قندهار کې به د پولیو ضد واکسین په کمپاین کې تر 15 لکه زیات ماشومان ته د پولیو ساسکي ورکړل شي د دې خبر تفصیل د خبرونو نه ورسته اوري
د هالند د امستردام په ښار کې یو محکمې شل کلن افغان په شپږ کلونو او اتو میاشتو بند محکوم کړ او 3.3 میلیونه امریکایي ډالر جریمه به هم ورکوي د دغه افغان نوم جاوید اس خودل شوی دی چې د 2013 کال د اګست میاشتې په 1.5 منټې په دوه امریکایي سیلانانو د چړو بریدونه کړول محکمې نن د دوشنبه په ورځ وویل چې جاوید غوښتل د کسان ووژني قاضي وویل جاوید په خپل کار په خیمانه نه و هغه په وار ور ویل دي کای بیا مذهب ته سپکاوی وشي بیا به هم دا کار وکړي د محکمې پر محل جاوید وویل چې د جرمنی نه یې هالند ته سفر وکړ چې د اسلام د پیغمبر ننګ وکړي هغه په خپل خبرو کې د هالندي سیاستوال ګیرت ویلډرز نوم هم یاد کړ دغه ښی لاسه سیاستوال د مسلمانانو پر ضد په توندو انتقادونو مشهور دی
د اروپایي اتحادیې هیوادونو نن د دوشنبه په ورځ ژمنه وکړه چې ترکیې ته د وسلو صادرات بزنډوي، خو د جرمني او فرانسې په هغې غوښتنې موافقه ونه شوه چې غوښتل یې ټول اروپایي هیوادونه باید د وسلو انتقال ترکیې ته بند کړي. د اروپایي اتحادیه شورا هم چې 28 هیوادونه یې غړي دي په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د سوریې په شمال کې د ترکیې نظامي عملیات خراب عواقب لري.
د امریکا متحده ایالات وایي د سوریې د شمالي برخې نه خپل ټول اسکر باسي ځکه چې ترکیه هلته د کوردي وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د خبر تفصیل د شیر غورزنګ ناوړی.
د سوریې حکومتي ځواکونه نن د دوشنبه په ورځ د ترکیې پولې ته نږدې د تل تمیر ښارګوټي ته ننوتلي دي. دغه سرتیری چې د سوریې بیرغونه رپوي د تل تمیر په لویدیځ کې ځای په ځای شوي دي. یوازې په یوه اونۍ کې د سلهاوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی او څه د پاسه 30,000 کسان له خپلو کورنو څخه بې ځایه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی دی چې د سوریې له شمال نه چیرې چې ترکیې د کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي خپل زرته نه پاتې سرتیري راوباسي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپیر پرون یک شنبه فاکس نیوز ته وویل چې د جګړې په ډګر کې وضعیت شیبه په شیبه خرابیږي. ترکیه دغه کوردان ترهګر بولی او نه غواړي ورسره خبرو ته کینی. د ترامپ حکومت اوسوایی غواړي په ترکیه باندې بندیزونه ولګوي. د اروپایي اتحادیې مشران په پام کې لري چې د ناټو د غړي هیواد ترکیه پر ضد وسلو بندیز پراخ کړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په انډونیزیا کې پولیسو 22 کسه په دې شک نیولی دي چې په دې هیواد کې د چاودنو او بریدونو پلان درلوده. د انډونیزیا د تروریزم ضد پولیسو یوه هفته کېږي چې د مشکوکو وسلوالو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. دا عملیات هغه وخت شروع شوي دي چې یوې ښځې او خاوند په رڼا ورځ د امنیت په وزیر په چاقو حمله وکړه او زخمي یې کړ. پولیسو ویلي دي چې د تروریزم ضد ځانګړي قطعې په دې چاپو کې لس کورونه لټولی دي او په کور کې جوړ شوي لس بمونه پیدا کړي دي. کیمیاوي مواد چې په چاودنو کې استعمالیږي، چاقوګان، د جهادي ډلو کتابونه، لپټاپونه، کمپیوټرونه، موبایل ټلیفونونه او ډیر نور شیان هم نیولې دي.
د جاپان په مرکزی او شمالي برخو کې نن د ژغورنې عمله په هغو ولسو کسانو پسې ګرځي چې د سیلابونو نه وروسته تری تم شوي دي. باران او توپان زرګونه کورونه وران کړي دي او خلک برېښنا نه لري. مسئولین همدارنګه وایي چې تر اوسه 30 کسان وژل شوي دي او د 30 نه زیات ژوبل دي.
هن نن ویلي دي په کشمیر کې د لاسي ټلیفون په مخابراتي شبکو باندې محدودیتونه کم کړي دي او غواړي په دغه سیمه کې د 13 او 14 ورځو راهیسې بند شوي مخابراتي سیستمونه بیرته فعال کړي. نور نن کشمیریانو او هندي امنیتي قواو په سیمه کې د مشخصو مخابراتي شبکو د بیرته فعالیدو سره موبایل ټلیفونونه استعمالول. صدر اعظم نریندرا مودی د اگست په 15مه چې کله د جموں او کشمیر د خودمختاري حالت ختم شو په دې سیمه کې ټلیفوني او انټرنیټي فعالیتونه بند کړل. هندي چارواکو هغه وخت وویل چې دا کار د پاکستان په ملاتړ د یاغیانو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره کوي.
او رسته خبر دا چې د هسپانیا سترې محکمې د کاتالونیا ایالت د ویلتون غوښتونکو نه په خوانی مشران نن د دوشنبه په ورځ د نه هنا تر 14 کلونو پورې په زندان محکوم کړل. په دې تور دا چې په 2018 کال کې د خپلواکۍ د اعلان هڅه کړې وه. د سیمې د جمهور رئیس په خوانی ماوین د خیانت او عامه شتمنیو په بې ځایه مصرفولو په 14 کاله بند محکوم شو. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د بایومتریک کالو د هغو نهو چپونو په حق لا څېړنې شروع کړې دي چې تیره ورځ د پکتیا د انتخاباتو یو ولایتي مسؤل کمیسیون ته د تسلیمولو لپاره راوړی وو. د انتخاباتو کمیسیون ویلی دی چې د کمیسیون په دارالانشا کې د ناسمې ادارې له امله په غیر قانوني توګه سیستم ته د دغو چپونو د داخلولو هڅه شوې وه چې دوی مخه ونیوله، خو د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس دغه تور رد کړی دی. ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ راکړی.
تیره ورځ د پکتیا ولایت د انتخاباتو د ریاست یو کارکونکي چې غوښتل یې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د بایومتریک آلو نه چپونه تسلیم کړي، خو چا ترې دا چپونه ندی اخیستي او په کمیسیون کې موجودو ناظرینو هغه کمشنرانو ته معرفي کړی دی. د انتخاباتو کمیسون په دې مسله کې د کمیسون د دارالانشا ریاست ګرم ګڼي او وایي چې په دارالانشا کې د ناسم مدیریت له امله په غیر قانوني توګه سیستم ته د دغو چیپونو د داخلولو هڅه کېده، خو دوی مخنیوی وکړ. د دغه کمیسون یو کمشنر عصمت الله مل چې د دوشنبه په ورځ خبری کنفرانس کې وینا کوله وویل
په دې موضوع باندې متاسفانه رئیس د دارالانشا هم خبر نه و، ماوین صاحبان هم خبر کړي نه و. دا مامور د لوجستیک د پکتیا د ولایت دلته کم مواد چې راوړي وو هغه دلته تسلیمول، دلته په دریم هنګر کې تنه د لوجستیک بخش کې چې د خدماتو مربوط ته تسلیم شوی نه و. یو ته وړي وو، بل ته وړي وو، بیا ناظرین چې دلته محترم ناظرینو حضور درلود دوی په باندې خبر شوي وو، دوی راغله موږ سره شریک کړل.
ښاغلی عصمت زیاته کړه چې هیڅوک نشي کولای چې په خپل سر کمیسون ته حساس مواد دننه کړي او ورکه شوی بایومیټریک آلې او چپونه به له موندلو وروسته د یو منظم میکانیزم له لارې لومړی په کمیسون کې قرنطین شي او وروسته به یې په اړه څیړنې وشي. خود دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ دی مسلې ته په خبرګون کې وویل
قطن په دارالانشا کې عدل مدیریت نشته او مدیریت په ډېر دقت سره روان ده. دا د پکتیا ولایت مامور د لوجستیکو او دا دلته راغلی و د مواد تسلیمول او دوی هغه اظهارات چې کله ورکړي د ناظرینو په مخ کې او کمیسون زما زه په خپله هم حاضر وم د هغوی په مخ کې حیات ټاکلی تفتیش په دې باندې کار کوي. ټول هغه موارد چې کوم په دې برخه کې دي
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون دغو چارواکو وویل چې دا نه چپونه یې قرنطین کړي دي او په اړه یې د څیړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه د ورکو شویو بایومیټریک آلو او چپونو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې کمیسون باید په موندل شویو چپونو کې موجوده معلومات سیستم ته پورته نه کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
فکر کوم چې خپل هغه د موادو یا د توکو ترلاسه کول اړین بشپړه کړې ده. هغه څه چې قرنطین کړي دي هغه قرنطین باید وڅېړل شي. هغه چې فرمیسان نه دي راغلي نور په هغو باندې بحث کول که اوس په دغه حالت کې مطرح شي هغه نه بیا د کاندانو په خورا اساسیت پورې وي نو اوس په حالت کې به کمیشن ډېر احتیاطي چلند وکړي پروسس سره او لږو چپونو سره باید فکر کوم چې
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د معلوماتو په اساس د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروسته په کابل او ولایتونو کې یو شمیر بایومیټریک آلې او چپونه ورک شوي چې تر اوسه یې کره شمیره معلومه نه ده. د انتخاباتو کمیسون وایي چې د دغو ورک شویو حساسو موادو د بیرته موندلو لپاره یې ټولو ولایتي مسؤلینو ته سپارښتنې کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ملي یووالي د حکومت چارواکي وایي چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو ملاتړ کوي، مګر وایي دا خبرې باید په افغانستان کې اوربند او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار پرانیزي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
د ملي یووالي د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل د دغه حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري. میرمن دورانی وزیری د امریکا د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې تیرې ورځې د رپورټ په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې هڅې د افغان حکومت په نوښت پیل شوي او جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ډېر جدیت سره د سولې په جزئیاتو کار کوي.
پروسه صلح ابتکار حکومت افغانستان
د سولې بهیر د افغان حکومت نوښت دی او د افغانستان جمهور رئیس په ډېر جدیت سره د دې بهیر په جزئیاتو باندې کار کوي او دا بهیر به د افغانانو په مشرۍ او مدیریت پر مخ وړل شي.
د افغانستان د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی هم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې قسم دې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبان د استازو ترمنځ د خبرو د پیل په اړه تازه معلومات نه لري، خو زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتو رسمي دریس په دې اړه سرګند دی چې امریکا طالبان سره خپلې خبرې د دغې ډلې لخوا د یو لړ اقداماتو پورې محدودې کړې دي.
حکومت افغانستان هم موضوعش
د افغان حکومت دریس هم روښانه و. موږ د سولې له هڅو هر کله کړی دی، ملاتړ مو کړی او اوس هم ورڅخه ملاتړ کوو. د بین الافغانی خبرو غوښتونکي یو، خو په دې اړه هم ټینګار شوی چې طالبان باید اوربند ومني. طالبان باید د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره عملي اقدامات وکړي او د افغان حکومت له استازو سره په مخامخ بین الافغانی خبرو کې ورګډ شي.
ښاغلی رحیمي ویل چې په دې ډول کیدی شي چې ژر به په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله به ټینګه شي. د اجرایي ریاست وین ویل چې که سم افغان حکومت د طالبانو سره په جدي او واقعي خبرو کې لا برخه نه ده اخیستي، خو د هغه په وینا تلې د سولې له هڅو ملاتړ کړی. مجیب الرحمن رحیمي ویل چې د سولې خبرې شرطونه لري، خو د خبرو پیل شرط نه لري.
از هر تلاش و از هر حرکتی که
د هر هغې هڅې او حرکت څخه چې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو ته لار پرانیزي، موږ ورڅخه هرکلی کوو، خو په دې شرط چې طالبان پر اوربند او د تاوتریخوالي پر کمیدو فکر وکړي او واقعا په یو قوي او واقعي اراده راشي او په بحث او خبرو کې شامل شي، تر څو د دغو خبرو څخه یو واقعي پایله لاسته راوړو.
د امریکا د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د خپلې د اکتوبر د 13 ورځې په ګڼه کې د امریکا د متحده ایالاتو او وسلوالو طالبان د اسادو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړي. د وال سټریټ جورنال د راپور له مخې امریکایي چارواکو طالبان اسادو د خبرو د بیا پیلېدو لپاره بحثونه پیل کړي، خو دغې ورځپاڼې د لیدې ویلي چې دا بحثونه به کله دواړو غاړو ترمنځ خبرو بیرته پیلېدو ته لاره پرانیسي. په خپل امریکایي چارواکو او د طالبانو اسادو د خبرو د بیا پیلېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د قطر په دوحه کې د امریکایي چارواکو طالبانو د اسادو ترمنځ د سولې د خبرو د بې پایلو پای ته رسېدلو وروسته د روانې میلادي میاشتې اکتوبر په لومړیو کې د زلمي خلیزاد په مشرۍ یو امریکایي پلاوي د طالبانو د سیاسي چارو د مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د یو پلاوي سره په اسلام آباد کې خبرې کړې. خو افغان حکومت ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو او امریکایي اسادو ترمنځ خبرې د بندیانو د خوشکېدو په مسله شوي او د سولې د بهیر سره تړاو نه درلود. د طالبانو یو پخوانی چارواکی قاضي محمد حسن حکر وایي چې د طالبانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ غیر رسمي خبرې له وړاندې پیل شوې.
دا خبرې هم په غیر رسمي ډول په قطر او نورو ځایونو کې روانې دي.
ښاغلی حکر تمه لري چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې به ژر رسمي بڼه واخلي. د طالبانو دغه پخوانی چارواکی هم وایي چې په اسلام آباد کې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د زلمي خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو د سیاسي چارو د مرسل ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې تر ډیره د بندیانو تبادلې پر مسله شوې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د پارلمان او کورنۍ چارو وزارت ترمنځ لانجې د یو شمیر وکیلانو په منځ کې د نظر اختلافات پیدا کړي دي. په ولسی جرګه کې یو شمیر وکیلان وایي چې د دې جرګې ځینې وکیلان په خپلو شخصي ګټو پسې ګرځي، مګر ځینې نور وایي چې پولیسو د وکیلانو سره ناوړه چلند کړی دی. لیمې نیازی رپورټ راکړی.
دوه شپې وړاندې د ولسی جرګې د یو شمیر وکیلانو او پولیسو ترمنځ نښته د دې لامل شوه چې د شپې ناوخته د ولسی جرګې عمومي جلسه ترسره او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر دغه جلسې ته راوغوښتل شي. اوس د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان وایي چې د شپې ناوخته مهال د ولسی جرګې د جلسې دایرول د قانون خلاف کار دی. دغه وکیلان وایي چې پولیس حق لري د قانون مطابق د افغانستان ټول وګړي وپلټي. د دغه جرګې دوه غړي آریان یون او شینکی کډوخیل په دې اړه وایي:
موږ د هغه وکیلانو چې قانون ته غاړه ږدي او د قانون مراعات کوي او قانون په ځان تطبیقي، موږ د هغو بی ای سی ټی یا د هغې په مقابل کې ودرېدل د حکومت د خوا غندو. خو هغه وکیلان چې قانون ته غاړه نږدي او ځان موافق د قانون ګڼي او په یو کارت باندې څلور موټرې ګرځي او یا غیر هغه وسلې ګرځي چې جواز نه لري، نو د هغې نه دفاع کول زموږ خپل حیثیت او ابرو نور هم راټیټوي. د ولسمشر نه نیولې تر ټیټ رتبه کسه پورې، یعنی عام وګړي هم باید قانون ته غاړه کېږدي او د قانون په مقابل کې موږ ټول یو سان یو.
زموږ په پارلمان غړي پوه شي چې ټوله مسله کې دوی مسؤلیت نه لري. دوی باید هغه جرایم چې مثلا د نور په شان باندې باید دوی تابع وي، هغه چې باید ورباندې قانون تطبیق شي په دوی باندې هم تطبیق کېږي. ځکه چې یو چې د وکیل صاحبان فکر کوي چې دوی مسؤلیت لري، باید دې مسلې ته جدي توجه وشي او دا کمیټه باید فعاله شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ولسی جرګې د غړو د موټرونو د تورې ښیښو پاکول او د ناثبت شوو موټرونو او سلاګانو په اړه د پولیسو پوښتنې هغه څه دي چې د وکیلانو د تند غبرګون لامل شوي دي. خو د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې نه یوازې وکیلان د تورې ښیښو په موټرونو کې تګ راتګ کوي، بلکې حکومتي چارواکي هم له خپلو صلاحیتونو څخه ناوړه استفاده کوي او په هغه موټرونو کې تګ راتګ کوي چې تورې ښیښې لري. د ولسی جرګې یو غړی محمد رفیع لکوزه په دې اړه وایي
د وزیر موټر ز په دې سرای علاودین کې درېګم تو دوران سپین لنګ روزر یو هایلکس ور سره تیریږي د ورته سلامي وایي تور پلیټونه دي شیشي توري دي سوګنه ودري خو واو جیم پلیټ موټر چې کورلا همي یا دې چې پښتنه وکي وکیل د بغل ته ودري تر هغه بي عزت کې درسو دي کې زور رسي
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی امریکا غږ ته وویل چې دغه وزارت منصوبینو په هیڅ وجه له وکیلانو سره ناوړه چلند نه دی کړی او نه به یې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې پلس هاو هغه موټرونه چې تورې ښیښې لري پاک او یو شمېر جنګي او نظامي تجهیزات هم له غیر مسؤولو وسلوالو کسانو څخه ضبط شوي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com
مونږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د غزنی د ولایت یو شمېر بایسکل چلوونکي د ننګرهار ولایت ته رسیدلی دي. دوی وایي چې نور ولایتونو ته هم سفر کوي او د سولې پیغامونه ځان سره وړي. ذبیح الله غازی راپورټ را لېږلی دی.
دغه نهه بایسکل ځغلوونکي زلمي د سولې او یووالي له پیغام سره بل پر انصار د غزنی له خار را روان شوي او تیر ماښام جلال آباد ته را رسیدلی دي. وایي غواړي خلکو ته د امن او یووالي خبره وکړي. د دغه ډلې غړی سمی الله مومند وایي چې د پاسه 3.5 کیلومتره مزلې د دې لپاره کړی چې خلکو ته د سولې اصلي معنا وروپیژني. موږ نهه بایسکل ځغلوونکي د شنبې په ورځ له غزنی نه ننګرهار ته روان شو. له دې سفر نه زموږ موخه ملګرتیا، سوله او یو بل منلو، چې یوه شپه مو په کابل او دویمه مو په جلال آباد کې وکړه. موږ 315 کیلومتره مزل کړی دی. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د سایکل ځغلوونکو هرکلی وکړه او ویل دغه سی پیغامونه د سولې او یووالي لپاره ښه تاثیر کولی شي.
متاسفانه څلوېښتو کلونو جنګونو کې ټول افغانان تیتو پرک شوي دي. په مختلفو ځایونو کې لکه جزیرو کې دي اوسېدلي دي. نو تګ راتګ په داخل د ولایت کې د یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته، همدارنګه د یو ولایت نه بل ولایت ته، دا د هغه فکري تغییر کې یو مثبت رول لوبوي.
د سایکل ځغلوونکو د غډله وایي ل ننګرهار ورسته ګڼنور ولایتونو او وان بهرنۍ هیوادونو تم د تګیره د کړي. د دې ډلې غړی محمد اسلام جرأت
موږ تقریبا 315 کیلومتره په 2.5 ساعته کې مزل کړی دی او ان شاء الله په راتلونکي پروګرامونو لارو چې بامیان ته لاړ شو، مزار شریف ته ځو، هرات ته ځو او په راتلونکي کې د باندې ودونو ته، یعنی پاکستان ته، شاید نور ودونو ته، تاجکستان ته هم سفر ولرو.
وایي د مومن سایکل ځغلولو کلب ورته دغه سفر امکانات برابر کړي. ځینې خلک دا ګڼي چې دغه ډول سفرونه د سولې او یووالي په اړخ کې د خلکو د کرونو په بیداری کې ونډلر لېشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.5.
نن په افغانستان کې 8.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد ملي کمپاین پیل شو. عزیز الله پوپل رپورټ راکړه.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د کندهار ښار په ګډون په 10 ولسوالیو کې به کور په کور واکسین ترسره شي او د دې ولایت په نورو ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو له امله په هر روغتیایي مرکز کې ماشومانو ته واکسین عملي کیږي. کندهار د پولیو دوه مثبتې پیښې لري. دا تر یو کلن ځنډ وروسته د پولیو عمومي کمپاین دی چې په لار اچول کیږي. د کندهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي چې په روان کمپاین کې به په کندهار کې 15,000 ماشومانو ته واکسین ورکړل شي.
موږ چون وخت لنډو د هغه د پاره د پلان تر جوړېدو په مرحله کې یو چې څنګه وکولی شو په دغه نوې تګلارې ستراتیژي باندې چې سي مرکز ته کوچنیان راسي او هلته واکسین سي، سره د دې چې ډېر محدودیتونه لري، ولې بیا هم کار په روان دی او په عینحال کې خبرې هم روانې دي چې په ټول ولایت کې کور په کور د واکسین اجازه ترلاسه شي او تطبیق شي.
روغتیایي چارواکي وایي چې کور په کور ماشومانو ته واکسین رسول تر ټولو اغیزمنه لار ده، خو د کندهار په ولسوالیو کې د نامنیو له کبله دا چاره ستونزمنه سوې. د کندهار والی حیات الله حیات له ځایي اوسیدونکو څخه وغوښتل چې د پولیو په له منځه وړلو کې له روغتیایي ټیمونو سره مرسته وکړي او دولتي بنسټونه له خپل اړخه هر راز همکاري ته ژمن دي.
ټول علما کرام، قومي مشران، استادان، مور او پلار ټول په دې پروسه کې د موږ سره کوشش وکړي ترڅو د 15,000 اضافه هغه کوچنیان چې په دې ځای کې دي هغه واکسین شي.
د کندهار د مثبت پیښو ترڅنګ په روزګان او هلمند ولایتونو کې هم د پولیو ټولې 15 پیښې سبسوي چې له روغتیایي پلوه د ډېرې اندېښنې وړ بلل کیږي. د یادی ناروغي د خبرېدو لکبل ځای اوسیدونکو هم اندیشمن دي. د کندهار اوسیدونکو اجی ګل محمد وایي چې د ماشومانو د پالج د ناروغي لويري د خپل هر ځل په خپل د خپل کور ماشومان د واکسین تر مرکز رسي.
خاص په دغه مخه مې راوستلی دي چې دغه د وحشي ویروس مخنیوي وشي او دغه خپل کوچنیان وقایه کوم.
د کندهار ترڅنګ په هلمند کې چې سش کال پکښې د پولیو 15 پیشي او روزګان ولایت کې چې د پولیو 8 پیشي پکښې سبسوي دي هم نن د پولیو پر ضد کمپاین پیل شوی دی. د جنوبي حوزې په کچه له 15 کالو څخه د چټ عمر لرونکو ماشومان شمیر 1.5 میلیونه شول کیږي چې د روغتیایي مسولینو په وینا پروان کمپاین کې به د ټولو ماشومانو د واکسین کېدو هڅې ترسره شي.
لګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ، تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه
محبوبه سعادت شاوخوا 2 میاشتې مخکې په خوست کې له بیړنیو پیښو سره د مبارزې ادارې د رئیس په توګه ګمارل شوې. دا لومړی ځل دی چې دغه اداره د یوې میرمنې له لوري مدیریت کیږي. محبوبه سعادت دلته د خپلې ادارې له مامورینو سره اداري غونډه لري. هغه د خپلې تجربې پر اساس وایي چې په ډیرو مواردو کې د سړی په پرتله ښځې ادارې ښه مدیریت کولای شي.
او څومره چې خزینه مثال رحمدل دی او په شفافیت غوړي چې کور وکي، صداقت نه غوړي چې کور وکي، نو په دا کې به هیڅ تونځ نه وي چې نارینه یا بل څوک داسې فکر وکړي چې خزینه نشي کړی. خزینه په هر برخه کې، که سیاسي برخه وي، که اقتصادي برخه وي، که ټولنیزه برخه وي، په سمه توګه رهبریت کړی شي.
په دې وروستیو 2 میاشتو کې دغه ولایت پر څلور مهمو دولتي ادارو رئیسانې ګمارل شوي. په دې کې د ولایت مقام د جنډر آمریت، د چاپیریال ساتنې، له بیړنیو پیښو سره د مبارزې او د ښځو چارو ریاستونه شامل دي.
او زه مطمئنه یم چې دوی به ډېرې ښې رهبرې اوسیږي او په ټولنه کې به ډېر یو ښه کارکرد ځانونه نه پرېږدي، او دا به د دې به سبب وګرځي چې دا ادارات به په ډېر ښه توګه خلکو ته خدمات ارائه کړي.
نادیا باوری چې د ولایت مقام د جنډر امریت مسؤلیت پر سپارل شوی آشنا تلویزیون ته وویل چې په دې لنډه موده کې د ګڼ شمېر ښځو ستونزو ته په ښه توګه رسیدګي کړې.
یا د نفقې ستونزې لري، خواندې نه ورکوي، یا ځنه نور کورنۍ تاوتریخوالی نورې مسلې وي، نو په دا برخه کې دوی نشي کړای چې اداراتو ته، بیا بل خصوص ولایت مقام ته، دوی رشي یا ولی صاحب سره یا معاون صاحب سره یا نور صاحب صاحبانو سره دوی مخامخ خبرې وکړي چې زه دا ستونزې لرم، نو اوس کړای شي.
نږدې 1.5 کال مخکې جمهور رئیس محمد اشرف غنی خوست ته د خپل سفر پر مهال د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته سپارښتنه کړې وه چې په دغه ولایت کې 15 ادارې خزینه رئیسانو ته وسپاري. د خوست والی محمد حلیم فدایی وایي چې په رهبرۍ او مدیریت کې د خزینه مامورینو ونډه د ټولنې د پرمختګ لامل ګرځي او په دې توګه ښځې له خپلو حقونو څخه برخمنې کیږي.
هیڅ یوه ټولنه په یو کې یوازې نارینه یا یوازې خزینه په تنهایی سره نشي کولی چې هغه د عروج مرحلې ته ورسیږي. دا هم له دینی پلوه او هم له انساني پلوه یو ثابت حقیقت دی، او خصوصا د ښځو په نقش باندې په دین کې هم ډیر زیات تاکید شوی دی.
په ټوله کې د خوست په دولتي ادارو کې د خزینه مامورینو ونډه 9% بلل شوې. له دې جملې نه ډیری مامورین په معارف او د عامې روغتیا په سکتور کې پر دندو بوخت دي.
د آشنا رادیو در نوریدونکو په خوست کې مو ښځو ته د ریاست د چارو د سپارلو په باره کې د خبریال ابراهیم رحیمی رپورت واورید. په اخر کې د سو خبرونو سرخط لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې سباند 1.5 میلیونه بایومتریک رای مرکزی سرور کې ځای په ځای شوي دي. د افغانستان حکومت وایي د سولې ټینګېدلې د مهمو کارونو په سر کې راځي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان ویلي دي چې د افغانستان قواوو د جګړې په ډګر کې دښمن ته ماتې ورکړې ده. نن په افغانستان کې 8 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو ملي کمپین پیل شوی دی. په حالان کې یو افغان د دهشتګرۍ د برید په تړاو په 20 کلونو بند محکوم شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې د شمالي برخې نه خپل ټول عسکر وباسي، ځکه چې ترکیه هلته د کوردي وسوالو په ضد عملیات پیل کړی دي. د اروپایي اتحادیې هیوادونو نن د دوشنبه په ورځ ژمنه کړې ده چې ترکیې ته د وسلو صادرات به ځنډوي، خو د جرمني او فرانسې په هغې غوښتنې موافقه ونه شوه چې غوښتلې ټول اروپایي هیوادونه باید ترکیې ته د وسلو انتقال بند کړي. او په اندونیزیا کې پولیسو 22 کسان په دې شک نیولي چې په دې هیواد کې د چاودنو او بریدونو پلان درلوده. دا خبرونه همدلته پای ته ورسیده. درنو اوریدونکو، سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.